دوستانو ستړي مشهي دي آزادې رړي وي یوې بلې خپرونې ته چې زموږ مخامنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. زه اجمل انس تاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو، په قرغیزستان کې د بهرنیو کډوالو او محصلانو پر ضد د ځایي خلکو د وروستیو بلواګانو او همدارنګه د افغانستان په تړاو د نورو موضوعاتو په اړه رپورټونه ولرو. خو پیل خبرونه کوو. په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د تیرې شپې د سیلابونو له کبله په دې ولایت کې 50 کسان وژل شوي دي او یو شمېر هم نادرکه دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادي رډیو ته وویل چې په سیلابونو کې زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د فاریاب، سریف پول او بدخشان یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په دې ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي. په دې اړه وروسته رپورټونه لرو. د بدخشان له مرکز فیض آباد ښار سره د دغه ولایت د لسو ولسوالیو د تګ راتګ لارې نن تړل شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړ چې د فیض آباد بهارک لوی لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نخلبي د ترافیکو پر مخ بنده شوي. باختر خبری اژانس د بدخشان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس د څرګندونو په حواله ویلي چې سیلونه د دې لارې د بندېدو سبب شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې سبا یک شنبه به د افغانستان په 14 ولایتونو کې بارانونه اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، جوزجان، فاریاب، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه ولایتونه او همدار سالنګونو کې د شدید اورښتونو ترڅنګ د تیزو بادونو او سیلونو د وړاندوینه هم کړې ده. د قرغیزستان چارواکو ویلي د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د تاوتریخوالي په تړاو څلور بهرني ادبان ولي. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څنګه د رپورټ له مخې قرغیزي چارواکو نه دی ویل چې دغه کسان د کومو هیوادونو وګړي دي. د چارواکو په وینا نیول شوي څلور بهرنیان د بلوا او قومي نژادي او مذهبي کرکې په پارولو تورن دي. د قرغیزستان حکومت ویلي د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د مې د 12 او 13 نیټې په شپه د تاوتریخوالي په پایله کې د درې بهرنیانو په ګډون 28 تنه ټپیان شوي. په بشکک کې د پاکستان سفارت اعلان وکړ چې په دې پیښه کې 14 پاکستاني ادبام ټپیان دي. د برتانیا د سمندري سوداګرۍ د عملیاتو اداره وایي د یمن د حدیدې د شمال ویدیز په شپږمه مایلې کې په سره سمندرګي کې وبیړی له نامعلوم شي سره ټکر شوی. د برتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتو ادارې یو بیان کې اعلان وکړ چې د کښتۍ کپتان تایید کړ چې پیښه کې بیړۍ ته لږ زیان رسیدلی دی. او د روسیا او اوکران ولسمشرانو د 2024 کال د اولمپیک په سیالیو کې چې په پاریس کې ترسره کیږي د اوربن لپاره د فرانسې وړاندیز رد کړ. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو مرکه کې ویلي چې د لوبو په لړ کې اوربن یوازې له روسیې سره د خپلو سرتیرو او تجهیزاتو په لیږدولو کې مرسته کوي. تر دې مخکې ولادیمیر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی هم د پاریس لخوا دا وړاندیز چې د اولمپیک د لوبو پر مهال د اوربند وکړي ویلي وو چې ملاتړی نه کوي. او د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان څلور کاله وروسته افغانستان ته ستون شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي راشد خان چې د تیرو څو کلونو د بخت مهالویش له امله نه و توانېدلی هیواد ته ستون شي، نن سهار کابل ته رسیدلی دی. دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې په غور ولایت کې سیلابونو چې تیره ماخام راوتلی دي لږ تر لږه 50 کسان وژلي او ګڼ نور نادرکه دي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم اوري چې د بغلان ولایت سیلاب ځپلي چې تیره اونۍ په کې سیلابونه راغلي وو لا هم د لومړنیو مرستو وخت نه کوي. دا به مو اوري چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پکتیا په دریو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځیانو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته اوس ارامه شوې ده او د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې وضعیت نورمال دی. پرون په بامیانو کې په سیلانیانو برید شوی و چې لږ تر لږه درې تنه اسپانویان پکې وژل شوي دي. دا چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د سیلانیانو پر وضعیت او همدارنګه دغلته د سیاحت په سکتور ته اغېز کولی شي دا هم په یو رپورټ کې درسره شریکوو. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه.
ملي شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د تیر شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې 50 کسان مړه او یو شمېر نادره کړي. غور کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکام ویجاړه کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د غور، فاریاب، بدخشان، تخار او سرپل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیروزکو په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې سختو سیلابونو له 500 ډیر کسان مړه کړي او ځینې کسان له هم نادره کړي. په غور کې د طالبانو د حکومت د والی ویان عبدالواحد حماس ازادي رادیو ته وویل
او یو شمېر نادره کړي. 2000 کلونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 4000 کلونه زیانمن شوي. دغه شان 2500 دوکانونه، سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه، سلګونه زره میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې په سلګونه پلونه او بندونه ویجاړ شوي او تر سلو پورې څاروي له منځه تللي.
د وایي د پرون ورځې د سیلابونو له امله د غور د بیلابیلو ولسوالیو او دغه راز د هرات غور لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په ورته وخت کې د غور یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو دوی ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي. د غور ولایت د فیروزکو ښار اوسیدونکي عبدالقاسم فردوسی ازادي راډیو ته وویل چې اوبه د خلکو دوکانونو او ګودامونو ته ننوتې دي.
وکن وضعیت به حد بورانیست، به حد چیز کې
وضعیت دومره خراب دی چې په یوه دقیقه کې خلکو خپل ټوله دارایي له لاسه ورکړه. خلک ډېر وېرېدلي، زیانمن شوي کسان د نورو سیلابونو د راوتلو په ویره کې دي. ښایي په ټول غور ولایت کې یوه بوجۍ ثابت وړه ونه اوسي. خلک سرپنا او خوړو ته اړتیا لري،
به غذا نیاز داره، مردم به سرپنا نیاز داره.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي صفدر علي وایي چې د جمعې د ورځې سیلابونو د دوی په سیمه کې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي. په ورته وخت کې په هغو ویډیوګانو کې چې له فاریاب څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته سولې لیدل کېږي چې سیلاب د خلکو کورونو ته ننوتی او خلک د خپلو کورونو بامونو ته ختلي دي. د فاریاب د خیبر ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې نوی غوښتل نمونه په راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ اول حکومت
زموږ هیڅ نه دی پاتې. زموږ مالونه سیلابونو یوړل. ما نوی موټر سایکل اخیستی او هغه هم له منځه تللی دی. دا ډېر بد حالت دی. کورونه ویجاړ شوي،
مال پال هیڅ زندګلې قمال
دالبکه شادت یغمر با جوله کېلته.
زموږ په سیمه کې ډېر باران او ګلې ورېده. ډېره غټه غټه ګلې وا. وروسته سیلاب راغی او داسې سیلاب لکه یو وبا ټول کلی ورانه
کړ.
په همدې حال کې په بدخشان کې د پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې ریاست ویلي چې سیلابونو د فیض آباد ښار په ګډون په تګاب، کشم، راغستان او تشکان ولسوالیو کې داستوګنی کورونه، کرنیز ځمکې، پلونه او پلچکونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سور د میاشتې د 20مې سیلابونو د افغانستان په شمالي په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د دغو سیلابونو زیانمن شوي کسان لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
و مولدل چې په غور ولایت کې په داسې حال کې تازه مرګونه سیلابونه راغلي چې د بغلان ولایت د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي تر اوسه د څښاک پاکو اوبو، سرپناو، خوراکي توکو او روغتیایي خدمتونو ته هم اسانه لاسرسی نشي موندلی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
یوه اونۍ وروسته له مرګونو سیلابونو بغلان څه وایي؟ د بغلان ولایت د برکی ولسوالۍ اوسیدونکی شکر الله دی. دای وایي خلک لا هم د څښاک لپاره پاکو اوبو او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سرپنا نه دارم.
خلک لا هم سرپنا نه لري، پاکی اوبه نشته،
د ډاکټرانو کمښت دی، نور روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم دی، وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. اکثرو خپل عزیزان له لاسه ورکړ، د هغوی غمونه تازه دي.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې یو اوسیدونکی او سیلاب ځپلی محمد خان ازادي راډیو ته وویل کور یې ټول سیلابونو ویجاړ کړی او د یو خیریه بنسټ له لوري یوازې ورسره یو څو جوړه جامو مرسته سوې ده. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو سره په بغلان کې سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه کتلي او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې د خپلو بشري مرستو تر څنګ به پراختیایي برخه کې هم مرستې کوي. په خبر کې راغلي چې د دغو ادارو مسؤلینو ویلي چې تر اوسه یې په بغلان کې له 15,000 سیلاب ځپلو سره مرستې کړي دي. په خبر کې د عبدالغنی برادر په حواله ویل شوي چې په دغه ولایت کې وروستیو سیلابونو د خلکو د کورونو او سرپناو تر څنګ 19 روغتونونه، 19 ښوونځي، 115 واړه پلونه، د اوبو ګڼ لوی او واړه کانالونه او 60 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ کړي دي. بغلان ولایت د تېرې جمعې په ورځ ناوخته د مرګونو سیلابونو شاهد و چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په دغو سیلابونو کې تر 2600 کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه سوې او لزرو زیات څاروي هم لسوي دي. په بغلان ولایت کې رضاکار اسلام الدین سرګند خلکو ته د مرستو رسولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له خوراکي توګونه له هر څه نه لري پاتې دي. د ځینې خیریه بنسټونو په همکارۍ باندې د خوراکي توکي د هلیکوپټرو له لارې نه خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله ده، خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري، خسارات ډېر زیات شوي دي، دلته ډېر خلک تلف شوي دي، دوی ته رسیدګي ډېره مشکله ده.
د روغتیا نړیوال سازمان WFO په خپل وروستي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې بورکا او نهرین ولسوالۍ مرستو ته ترلاسه کولو لپاره د پام وړ ستونزو سره مخ دي او باید مرستې د هوا له لارې ورورسول سي. دغه سازمان بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو شمېر د مې تر 14 نیټې 214 او د ټپیانو 328 ښودلی چې په خبره یې 128 کسه پکې له 5 کلونو کم عمره ماشومان او 202 ښځې دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت اړوندې ادارې او یو شمېر نړیوال سازمانونه په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو او ټپیانو د شمېر په اړه یو خوله نه و او بیلابیل ارقام یې وړاندې کړي وو چې په ځینو کې د مړو شویو شمېر تر 300 زیات ښودل شوی و.
اخوا د میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته د دیوالونو، اپلونو او ویجاړو شوو نورو تاسیساتو رغیدنې ته اړتیا ده. دوی له اوسنیو واکمنو غواړي چې ورسره د مرسته وکړي څو هغه تاسیسات چې وروستیو سیلابونو په دې ولایت کې نړولي بیرته ورغول شي. نور حال په دې رپورټ کې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په زیات اندازه کورنۍ د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي او حکومت او نړیوالو موسساتو ته پکار ده چې د یادو خلکو د ژغورلو په موخه استنادي دیوالونه ووهي. د یاد ولایت د مرکز میدان ښار یو قومي مخور حبیب الرسول ستانکزی وایي د دوی په سیمه کې تیر سوی سیند هر کال خلکو ته په زیات اندازه زیانونه رسوي. دی وایي پر یاد سیند باندې پل هم شتون نه لري او غوښتنه کوي چې حکومت یې ورته استنادي دیوال او د غراس پل جوړ کړي.
ډېره اړتیا دې پلته لرو له هر څه نه چې هم استنادي دیوالونه په دواړو خواوو جوړ شي چې د ځمکې وژغورل شي او هم دغه پل جوړ شي. غټه ستونزه ده. پام دا تیر کال کې هم د منګه د مکتب شاګرد وو ولای ده.
دغه راز ورستی ورشتونو هم د میدان وردګو ولایت د لورو پروتو سیمو لوی لارې او پلونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي له مسؤلینو غواړي چې د دې ویجاړې لارې چې په دې ورستیو کې سیلابونه ورته تخریب کړي ورته بیا دې ورغوي.
دغه شاهد چنځه شاهد د سرمدي شاهد ډی غټ ولوس پیپرو ته او ډیر غټ مخلوق پیپرو ته د چنځه دی علاقې ما او سیاسر او بل او بل مشکل سره غټ مخوي هیڅ مخ نه ساده
ته پول سده دغه همیشه موږ د فارم مزایم ګزیار کله فار کار کین د چرګان د سیاسي ایوانان ماشومان په دست ختم کې راځي چې حتی وړیم دی بیچاره خپل اول ما گیر کړی دی یو نفر خو دغه مشکل دی پورته ورسونه دي دغه پول هغه کوز پول دا پلونه ټول خراب دي د موټر د تاګ را تاګ نه دي زه درته وایم چې ولاکه بیخي مریض چې پیدا شي دغه اوس کړي او دوه دنې یو غیر اوړي جدولونه دا کله یې کار دي داسې اوبر اړي دي چې دا وړي
د دې ترڅنګ دغه ولایت ځایي طالب مسولین هم د خلکو خبرې مني او وایي چې دی پلان لري د تخریب سو پلونو او لوی لارو بیا رغونه وکړي. مولوی حمید الله راشد دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلي او بیا رغونې رئیس دی.
موږ پلانونه جوړ کړی دي، حق ولایت مرتور کړی دی چې د ساحو کې موږ خدمات وکړو، نو هغه خدمات چې کوم دي موږ د سکتور د وزارت او د ریاست مربوط دي، دغه لپاره هغه موږ د خپل وزارت سره هم شریک کړي دي، د همکار مستاد سره هم دا خبره شریکه کړې ده.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوتلي دي چې خلکو ته یې په زیاته اندازه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي، خو اکثره خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره مرستې نه دي سوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی دا ډیورن کرخه پوګدو کې د پکتیا پدری ولسوالیو کې د پاکستانی پوځیانو او طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ پایل شوی نښته د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو د یوې سرچینې په خبره وسمهال پای ته رسیدلی او په سیمه کې وضعیت نورمال دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درې ورځنۍ نښتې دواړو خواوو ته د سیمې د اوسیدونکو او یوې طالب سرچینې په خبره د آرامۍ ساه اخیستې. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې کراره شوې او اوس وضعیت عادي دی، خو دی وایي د جګړې له سیمې کډوالې شوې کورنۍ لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي، ځکه په خبره یې د جګړې د بیا پیل ویره لا پر ځای ده.
د پکتیا ولایت اریوب ځاځي ولسوالۍ کې پرون راهیسې جنگ ولاړ دی، منته بځای شوي کورونه چې نږدې و کلو ته تللي دي لا هم خپل ځای ته نه دي ستانه شوي، ویره لا هم شته د جنگ، وضعیت هسې نورمال نه دی. ولې ډنډې پټان ولسوالۍ کې ساری سي جنگ ولاړ دی.
د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د پاړه چینار یو اوسیدونکي عامر بنګش هم ورته خبره وکړه. ویل چې د موضوع د حل لپاره د دواړو لوري او قومي مشران او سیمه ییز حکومتي مقامات خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پرونه پرې تقریبا دوه ورځې خلسي بورډر په کورمه باندې افغان فورسز او د پاکستان ارمی سره یې جګړه شروع وه، ډېره سخته. اوس الحمدلله تقریبا پرونه رسنه ډزبندۍ شوې ده او حالات برابر ده. یعنی لارې مورې بندي خو الحمدلله ډزبندۍ وشوله. اوس د افغان حکم او د پاکستان ارمی سره د خپل منځ کې ناستي او مذاکرات شروع دي، انشاءالله حالات به نور برابر شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدري په نوم د یوې عملیاتي قطعې قومندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه او نن وضعیت نورمال دی. د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ دا وسلوالې نښتې د تېرې اونۍ د دوشنبې له ورځې وروسته د پکتیا په ځاځي اریوب کې پیل شوې چې وروسته ډنډې پټان او ځاځي میدان ته هم وغځېدې او په وقفهیي ډول روانې وي. سیمه ییز وګړي وایي د دغو نښتو له امله په تېرو درې ورځو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو په رسمي ډول نه ده تایید شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغه جګړې په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان د خپلې خاورې ملي حاکمیت او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې دفاع ته چمتو دی. هغه بلوچ په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان خاورې ته درناوی کوي او د افغانستان څخه غواړي چې د هغو تروریستي ډلو پر خلاف اقدام وکړي چې د پاکستان ملي حاکمیت او امنیت ته ګواښونه راولاړوي. زهرا بلوچ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان امنیت ګواښي اقدامات وکړي. پاکستان له دې وړاندې هم په وار وار تور پورې کړی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د رواني مې میاشتې په ومه په یو اعلامیه کې دغه ادعاګانې رد کړې او برعکس پر پاکستان یې تور ولګولو چې د اسلامي دولت داعش د خراسان څانګې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خلاف کار اخلي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وایي مونږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په بامیان ولایت کې پر اسپانوي سیاحانو برید ګڼ شمېر خبرګونونه او اندېښنې راپارولې. یو شمېر بهرنیو چارواکو او نړیوالو سازمانونو دا وسلوال برید غندلی. دې برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په وینا د درې بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې دا سیلانان د یاد هیواد وګړي دي. دا بامیان ولایت اوسیدونکي پر سیلانیانو له دې برید وروسته په یاد ولایت کې د ګرځندوی د سکتور په وړاندې د خنډ رامنځته کېدو له امله اندېښمن دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د بامیان ولایت په مرکز کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید چې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې اسپانیوي وګړي دي، ګڼ شمېر کورني او بهرني خبرګونونه او د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د می په 13مه په خپل ایکس پاڼه د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي، په بې وسلو ملکي وګړو او سیلانیانو باندې د خونړي ترهګریز برید له امله حیران او خوشینی دی. هممهاله د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دافیر کرندیکر، د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي توماس ویست، اروپایي ټولنې، جاپان او ایران دا برید په کلکو ټکو غندلی. اغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه دا برید بوستلانه بللی او ښاغلی ویست هم د خوشنۍ په څرګندولو سره ویلي چې تاوتریخوالی حل نه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلی دی. چې د جمعې په ورځ د بامیان په مرکز کې شوې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دریو بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. خو د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې څلور تنه نیولي دي. بامیان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ګرځندوی مرکز ګڼل کېږي. اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه لري چې دا برید به نه یوازې په یاد ولایت کې د ګرځندوی صنعت له خنډ سره مخ کړي، بلکې د هغه کسانو ژوند به هم اغېزمن کړي چې کاروبار یې د صنعت سره تړلی دی. پر اسپانیوي سیلانیانو د پرونی وسلوال برید یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا ساعت 6 عصر بو کې
شاوخوا شپږ بجې بوې چې یو ناڅاپه د یو فایر او وروسته د ضربې ډزو غږ راغی. لری لیدل کېدل چې جنازې سرک ویدلی د ګرځندوی بازار په روسي کړي تود موږ د هندي، امریکایي، روسي او چینایي سیلانیانو شاهدان چې د بامیان په بازار کې لیدل کېدل. خدا بلید کولې شي په بهرنۍ وګړو په ځانګړي توګه په بامیان کې ډیر اغیز
وکړي، خارجي مخصوصا در بامیان داشته باشه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان مریض کال د غوي میاشتې په 12مه ویلي و چې تیر کال افغانستان ته نږدې 8000 بهرني وګړي د کار او سیل لپاره ورغلي او بیرته تللي او له دغه شمېر څخه 615 ښځې دي چې دوی د افغانستان په اقتصاد هم مثبت اغېز کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
درنو دوستانو تاسو موږ غږ لا آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار شپږو بجو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شي، او د شپې لخوا د مخ خپرونې په منځنۍ څپه 12.90 اوریدل کیږي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ځینو خپرونو ته لکه د تال او ټال خپرونې ته په 00 3 2 3 1 1 پیغامونه، غږیز پیغامونه هم واستوي. راځو د خپرونې وروستي ریپورت ته. او هغه دا دی چې ځینې د طالبانو د حکومت د یو شمیر وزارتونو سره د اتو دولتي ادارو ادغام د دغه ادارو یو شمیر کارکوونکي د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښمن کړي دي. دوی وایي ښایي دا ادغام د مامورینو او کارمندانو په شمیر کې د کمی سبب شي چې کېدلی شي ورسره ستونزې نورې هم زیاتې شي. په اړه یې پام وکړئ دې ریپورټ ته.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمیر کارکوونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ له یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبان حکومت د عالي تفتیش ادارې یو کارکوونکي چې نه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دې کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکېچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ټول کارکوونکي اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکوونکي وساتي څو د کارکوونکو د بدبختیو او ستونزو لامل نه شي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا له وزارت سره مدغم شوي یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
له عامې روغتیا وزارت سره د درملو او خوړو ادارې ادغام په اړه د امیر المؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل سوی چې منفک یا بېکاره نسو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډېر ګران دي. که کار نه وي د نفقې پیدا کول موږ ډېر ستونزمن کېږي.
کار نه باشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د ویاند سبیولا مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د 19 ادارو له ډلې څخه اته له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړې چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټوکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بس د احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معینیت په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معینیت په بس کې د ټول ګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورم له ملي ادارې څخه، د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت، د خوړو او درملو له معینیت سره، د حرفه ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي، او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شویو ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې به په هموغه بستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي چې په تېرو کلونو کې د طالبان حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفک شوي دي، وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو در اتک سره سم نه د څلور پندش کال په عمر باندې جدي تقاوت را کړو. درې کار کېږي چې موږ وزګار یو، موږ په کرایي کورو کې ژوند کوو. اصل د قانون کار په اساس باندې موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم، زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملای وټاکل، او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلوده مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه 30 یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې 30 میلیونو وګړو څخه له یو پر درېیمه برخې ډېر وګړي یې له فقر او لوږې سره مخ دي.